درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ. یو شمیر ښځې انتقاد لري چې په دې کانفرنس کې د ښځو ونډه کمه ده. د ازادي راډیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او یو سات دوام کوي. په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د ولسي جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي، د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري ښاغلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی، د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او یو شمیر نور سیاسي څیرې د دیپلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استادو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغه هم ګډون پکې کوي. د غونډې د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. د خبرې د دې وزارت مرستیال وایندي جلینا پورټر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نغوښتونکو میندوارو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن پر خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمیر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنگلاديش او سریلانکا کې د خوري سوی کورونا او با پرمخال د اړینو عامه روغتي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا اډجی ویلی چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بیوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وی ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بیوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې سول او خبرداری ورکوي چې ښایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونسي کولای بیرته ښوونځیو ته ور وګرځي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسولین وایي په دې ښار کې 23 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګه مسول ازمری څرګند ازادي راډیو ته وویل
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپل روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوړي کې بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولای شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصلاح هغه آرډر د دې د کورونو پر ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کیږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د جزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمه د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایي نژاد شزی دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګیزه سوه له احتیاطه کار واخیست او ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته لاغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازینیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل سوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته سوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول سوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپای ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازینیکا واکسین ته باندې 11 میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي. افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
یو شمېر افغان ښځې انتقاد کوي چې په دغه کانفرنس کې ولې یوازې یوه ښځه برخه لري. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم د مطبعه کې به هغه صفتي
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ له شل او رسیالۍ مو هم شیبه په شیبه خبرو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لومړی شلو وره مسابقه روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ وکړ او د پنځو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې سیال ټیم ته 109 نوي منډې هدف وټاکه. ش بیټینګ رحمت الله ګربز او کپتان اصغر ستانګزی وکړ. ګربز و اچا او اصغر ستانګزی 55 منډې وکړي. په تو شیبو کې بعد زیمبابوی ټیم بیټینګ پیل کړی. د دې لوبې له جریانه مو ورسته خبرو. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکچي پلاوی یو شمېر غړي ملګري دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکې افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر باندې لیکلي دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا په افغانستان کې د جګړې پای له ترهګرۍ، جرمونو او نشې توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خغلی عبدالله په افغانستان کې تلپات سولې لپاره د روسي وانډ مهمه بلل او زیاتوي له طالبانو او قربې هواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس د غشان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بلل او هیله یې خودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرنس په مثبت اغیز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربیره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسيون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لسکسیز پلاوی نن د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ولاړ. د خغلی محمد نعیم په خبره په دی پلاوی کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم عبدالسلام حنفی شهاب الدین دلاور محمد فاضل اخون خیر الله خیرخوا سهیل شاهین انس حقانی محمد عباس تانگزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندی کول یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کیدل او دغه شان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي سبا د پنځشنبه په ورځ کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمره چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسالی جلینا پورټر پرون ویل خلیلزاد به د مارچ په 13 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي خو زیاتوي دا غونډه به د دوهی بدیل نه وي. بلخوا خغلی خلیلزاد کابل ته خپل سفر وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغیزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخوند او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورونه وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې صلح کې.
تر نشست د مسکو په غونډه کې پر واک معاملې کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معاملې نشي کولای.
نمیتونین معاملې کونین.
مسکو د شمال د افغانستان د سولې پاړه دی غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لړمحال یا موقت حکومت څنګه کړي. هغه څه چې د افغان حکومت لکلک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې غونډې ته وویل ک طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دي، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو د کمی ونډې په وړاندې ځینو خبرګون ښودلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوبکو د سولې په خبرو کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د قرباني کېدو په وړاندې اندېښنه ښودلې او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د خوځو د حقونو ملاتړ د مسکو په غونډه کې د افغان خوځو په کمی وانډې نیوکه کوي. دوی وایي په دې ډول ګډون سره د سولې په خبرو کې د خوځو وانډه تر پوښتنې لاندې راغلي. د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی
زنان در کجا به استر
د خزو ونده استاسی د سولې په طرحه کې په کوم ځای کې ده؟ تاسو خپل په دې بهر کې د خزو پر ونده پخی کی تاسو ټول لیدنې ل یو شمیر ل کال وی د سیاستوالو سره دي په څه ډول کول شي چې د خزو د حقونو ملاتړ ووس
مدافع حق زنای افغانستان باشیم.
د ولسی جرګې یو بل غړي شینکی کډو خیل بیا پر حکومت غږ کوي چې د سولې په خبرو کې د خوځوانډه په برابر ډول په نظر کې ونیسي.
صحنه فعال و مساویانه به
نه غواړو نور زموږ پاړه پریکړه وکړي او د خزو په برخلیک ملنډي ووهي. موږ باید فعال او مساویانه ونډه ولرو. ل ډاکټر صاحب عبد الله غواړم چې د خپل پلاوی په جوړښت کې خزو ته ځای او غیته بلنه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د مسکو غونډې ته د افغان حکومت د تللي دولس کسیز پلاوی په نوم لړکې یوازې یو من حبیبه سورابی زئی لري. د دې نوملړ لخبري دورسته په ټولینو زو رسنوي کې د خوځو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم پر حکومت او سیاسيونو سخت نیوکه وکړي. بلخو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو جان سوب کو دا پښتنه مطرح کړي چې آیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته به د افغان خوځو اونچونو ماتیدون کې لاس تر وړاندې خوندې وي او کنه. هغه تیر ورځ د امریکا د اساس جرګې د اصلاحاتو او څارنې په کمیټه کې وویل
سره لدی چې هلته موږ هر څه وکړل افغانستان د خزو لپاره یو بد ځای دی په ځانګړي ډول لری پرتو سیمو کې. که څه هم په خارونو کې لږ څه پرمختګ لیدل کیږي طالبانو هم خودلې ک دوی په واک کې وي له خزو او انجونو به ملاتړ وکړي او آن اوسنی حکومت په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی.
بلخوا جمهوری ریاست منی چې د مسکو په غونډه کې د خزو وانډه کمه ده خو زیاتوي. په دې غونډه کې ډیری ګډونوالو ته په شخصي ډول بلنه ورکړل شوې ده. د جمهوری ریاست د وایان مرسیال د واخان مینپال وای افغان حکومت په ټولو برخو کې د خزو فعال او برابر ګډون ترجمان دي.
دولت برابر کړي د خزو
شزو مشارکت او فعالی ونډې ته ژمن دی. دا چې د مسکو د غونډې لپاره په تللي آیت کې د شزو ګډون کم دی، د ولس نیوک پر ځای ده، خو دغه آیت زیاتره غړو ته بلنې په شخصي ډول باندې راغلي. حکومت په هره برخه کې د شزو مشارکت تامینوي او د فعال ګډون زمینه به ورته برابروي.
د دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریش اګاسمن له افغان حکومت غوښتي وو چې د ښځو او نجونو ونډه محدوده یا راکمه نه کړي. د افغان ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ننګې غږ پورته کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبوعه پرانستل شو. د دې مطبوعه مسؤلان وایي په مطبوعه کې به په ټول هیواد کې ډیر شمیر د نابینایانو لپاره درسي مواد برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ شي. لبلې خو یو شمیر نابینایان وایي د دغه اقدام هرکلی کوي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړی مطبوعه پرانستل. د دې ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسول رحول اوته کازادی راډیو ته ویل د یادې مطبوعې د پرانستي هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټه ورتمام سي.
د دغه مطبعې اصلي هدف د رسم العام خط هغه عام خط چې دغه مونږه او په نصاب کې چې مونږ د نابینانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلو، مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نلیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړو او د دې ترڅنګ مونږه جمتریانې مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړی دي چې په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي او د غشاسي التیا ورته لري او غوی ته به په اختیار کې ورکو.
شاغلی وته کوي مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې واندا ځانتیاي موجود وي، خو په خبره په 1400 کال کې په افغان امریکایي پونتون بریټ کې دغه لیسه هم زیانمنه سو. د دې ادارې د معلوماتو لمخي مخکې هم د بریل خط یو مطبوعه موجوده و چې په دې سره اوس 200 که څه هم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیر لسو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 سلنه خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتو ادارې بیا دا شمیره کمه شوه ده او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې 0.6 سلنه کسان یا د لیدو ستونزې لري او یا هم په بشپړه توګه څه نسی لیدلی. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامدار جګړو افغانان له کډوالۍ، بېوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بیلابیلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خط رامنځته کړ ترڅو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادر پوچ په بشپړ ډول نابینا دی او د دغه مطبوعه تخنیکی کارکونکو هم دی وای په بریل خط د کتابونو چاپ د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کارکولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتابهای بریل
دا دغه کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره خو فرصت برابروي چې دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړی وکړي. کولای شم وایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي،
یعنی بسیار زیات ارزشمند و مهم است بر اساس دارای معلولیت بینایی.
شاغلی نادر پوچ د همدی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقدامات سره دي د نابینانو د زده کړو برخې ته لا نور هم پام زیات کړي. د محل په ټول افغانستان کې د نابینانو لپاره د لیسې تر کچې 15 ځانګړي شونځي شته چې په هرات، کابل، لغمان، بلخ او غزنی ولایتونو کې دي.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. البته شلو وریزه مسابقه دا شیبه زیمبابوې بیټنګ کوي. تر اوسه پورې په 5 توپونو 2 منډې کړې دي او افغانستان ورته 199 منډې هدف ټاکلې ده. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې ده. د کندهار ښاروالي مسؤلان وایي په دغه ولایت کې شاوخوا درويشت آنلاین د خرڅلاو مرکزونه شته چې خوراکي او غیر خوراکي مواد د خلکو تر کورونو او دفترونو رسوي. لسیمې څخه راپور لرو.
پیرودونکي د ټلیفون لارې د هغو توکو پلور کوي چې عکسونه پر ټولنیزو رسنیو آنلاین پلورنځیو ډیزاین کړي او خپره کړي.
وعلیکم السلام. شرق لزاریا بازار ته مهرباني، د خوش جنس مو انتخاب کړئ. درستی محترم، ستاسو آرډر به د زری بازار ټیم لاري ستاسو تر ادرس
په کندهار کې د انلاین سوداګری دغه ډول کاروبار په دې ورستوي کې په بیساری توګه وده کړی او ډیر خلک د انټرنیټ لاري خپل پیر او پلور کوي. د زری په نوم د یو انلاین بازار مسول زکریا زری وای دوی د یو چټک ټیم په مرسته د کندهار ترڅنګ آن په گاونډي ولایتونو کې هم د خلکو تر کورونو او دفترونو پورې د اړتیا وړ توکي رسوي.
زری بازار د کوي ټیم په دلودل سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي. زموږ یوازینی هڅه دا ده چې خلک په هوسا ډول او په بازارونو کې د سرګردانۍ څخه خلاص شي. همدارنګه د کورونا پر مهال د مریضي د مخنیوي لپاره هم یو ډول هڅه سوي وي.
آنلاین سوداګری کې لایوي خو خلکو ته د خپل خوشي وړ توکو ته لاسرسي اسانه کړي، خو لبلې خو د یو شمیر آنلاین کاربارانو د موقعیت نشټوالي او د بی کیفیت او تاریخ تیر توکو پلور پر دغه سوداګری د خلکو باور کم کړي. کندهار کې د آنلاین بازار یو بل مسول اسام احمد ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر آنلاین کاربارانو د نورو شرکتونو توکي چې زیاتره بی کیفیت او تر وخت تیر وي پلوري او خلک ورباندي تیر باسي.
یو سړی یو د خپل پروفایل آی ډی د بزنس په نامه جوړي، بیا پر هغه باندې پوسټونه کوي، شان خرڅي، خپل شان یا د بل چا د شان عکسونه اخلي، بیا اعلانې پر خپل صفحه باندې او قیمتونه د ځان څخه ورته ټاکي. خو در ټولو ښه سودا هغه یو ده چې د یو چا موقعیت معلومي، ځای معلومي، دغه څخه سودا وکړل سی هغه ډیره شي. ډیر خلک دغه سودا او دوکه کړي هم دي. په اعلاناتو کې خو لیکنه د هر څه سره لیکل کېدلی شي، مګر د شي کیفیت دغه څخه ډیر تغیر کړي.
د کندهار چارواکي په دغه ولایت کې د آنلاین سوداګری او کاروباري شرکتونو شمیر ډېر بشري، خو وايي چې تر اوسه په رسمي ډول له دوی سره د آنلاین کاروبار په نوم کوم شرکت نه دی سبسوي. د کندهار ښاروالي مطبوعاتي مسول زمری څرګندوي په دغه بازارونو کې رستورانتونه، د خوراکي توکو مرکزونه او د غیر خوراکي توکو لکه لباسونو، موبایل ټلیفونونو او نورو توکو د خرڅلاو مرکزونه ستا.
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپل روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نور هیوادونو څخه راوړید کې، بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولای شي چې وغوته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دې در کورونو پر ورسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي آنلاین بازارونو خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي او د انټرنیټ په مرسته د پیسو ګټلو یو ښه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکوي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا ریوټرز خبري اژانس ترلاسه کړې او ځینې مهم ټکي ورلمخه په یو راپور کې راخیستي دي. جزئیات احمد شي براوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شا روانه ده، او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بی پورس اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړی جګړې را ورسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس د شغل راب د وینا ځینې برخې خبرې کړې دي چې پکې راغلي دي دیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر دیموکراسیو تیر شي. د شغل راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته دیموکراسي چې آزادۍ ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي تر هغه وروسته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همدارس له دیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده او د پوینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپای ټولنې به بیل شي دغه هیواد هڅه پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپای ټولنې څخه چې وځي شای بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېر اقتصادي وده وکړي. د شاغل راپ په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او د ملاتړ لپاره مخکښ ووسی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مچان په دې سربېره چې له کثافاتو سره سرو کار لري ځان پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایټ په نوم له امریکا خپرېدونکو وی پاڼې په دې اړه یوه څېړنه خپره کړې چې جزئیات احمد شي به درسره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډېر کله خپلې پښې ځان سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهیږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهیږي چې خواړه خواږه دي، ترو دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یو خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسورونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایل سفر کولی شي چې دا د انسان له پلی تک سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د کاکاو نباتات القا کوي.
د مچانو په اړه مو راپور واوریدو او وسم د کرکټ په باب معلومات درکو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلووره مسابقه روانه ده. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شلووره مسابقې ولري. تر دې مخکې دواړو ټیمونو دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړۍ زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. په روانه سیالۍ کې افغانستان سیال ټیم ته 109 منډې هدف ټاکلی دی. درې لوبغاړي سوځېدلي وو خو زیمبابوې چې دا شیبه بیټینګ کوي تر اوسه پورې په درو ورونو کې یویش منډی کړی دی رانز ریټ ودی خو ورته په کار څه باندې لاستی کپه بلا وینا وایم چې زیمبابوی یو سلو څلور اویا منډو ته د ګټلو لپاره ضرورت لري او یو سلو یو منډه لري. د دې مسابقې په اړه به په راتلونکو خبرونو کې هم معلومات درکو، خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي ستاسې پام د دې سات لنډو خبرونو ته غواړم چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13مه پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایع په 2020 کال کې د شاوخوا 2,28,000 اضافي ماشومان په مړینې د 1,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیون نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په دې اړه راپور خپور کړی. په کندهار کې په انلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې ښار کې ډېر وشت انلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل نننۍ وینا کې پر دې خبرې کوي چې د دې په باور په ټول نړۍ کې ولسواکي د شتک په حال کې ده او د نړۍ د ثبات او هوساینې پر وړاندې به د خپل سرو رژیمونو د خطرونو په اړه وینا وکړي. تمه ده دومینیک راب د امریکا متحده ایالاتو د آسپن په غونډه کې د بریتانیا د بهرنی او دفاعي سیاست په اړه چې پرون اعلان شو توضیحات ورکړي. د خبرو ځینې برخې د رویټرز خبري اژانس لاسته ورغلې دي. د ملګرو ملتونو پلاتونکو د برما یا میانمار له خلکو پوښتې چې هر هغه څه شواهد راټول کړي چې دوی د عامو اعتراض کوونکو پر وړاندې د پاولز لوري جرایم ګڼي. د اعتراضونو وروسته لاغ راپور ته سول چې پاولز اتیر میاشت د میانمار پر حکومت کو د تا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچی یې توقیف کړه. د ملګرو ملتونو پلاتونکو ډلې مشر نیکولاس کومیان نن په ویلې مې کې ویلي چې دا شواهد به د برما د پاولز د مشرانو پر وړاندې د دوسیو په جوړولو کې وکارول شي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل لوبډلی د افغانستان د ویلچر باسکټبال سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قری زاده نن آزادي رادیو ته وویل چې د ویلچر باسکټبال سیالۍ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې چې پرون ماښام د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ښاغلي قری زاده وویل چې دغه سیالۍ د سره صلیب کمیټې په نوښت د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، بلخ، میدان وردګو، بدخشان، فاریاب، دایکندي او پروان لوبډلو ترمنځ وشوې. زیاته کړه چې د دې سیالیو په پای کې د کابل لوبډلې 8-0 د 15 په وړاندې د فاریاب لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله چې په دې سره فاریاب لوبډلې دوی مقام خپل کړ. په درجه بندۍ کې د بلخ لوبډلې هرات ته 50-30 نمبرو سره ماتې ورکړه او دریم ځای خپل کړ. دغه سیالۍ د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅولو او نوي کال د پایل په مناسبت ترسره شوې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون نن د خبريالانو د نړیوال ورځ په ویاړ د باولینګ سیالي ترسره کړې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازاد رادیو ته ویل چې په دغه ورځنیو سیالیو کې 28 لوبغاړو له 28 رسنیو ګډون کړی و. د سیالي د نارینه او ښځینه لوبډلو ترمنځ وشوې. خغلی فاروقی ویل چې د دې سیالیو په پای کې کامل پایکار له رایفاردا ټلویزیون څخه لومړی مقام او د ولسی جرګې ټلویزیون څخه روهینا فرمولې د ښځو له برخې لومړی مقام وګټه. همدارنګ دین محمد راوش له زاویه میډیا څخه دویم مقام خپل کړ او دنجونو لډلې بهاره بهاره هم دویم ځای خپل کړ. د خغلی فاروقی په وینا د دې سیالیو له جوړولو هدف د خبريالانو ملي ورځ ته درناوی او د خبريالانو له اتلولۍ قدردانی ده. او د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه لوبو لړۍ نن پیل شو. له دې وړاندې دوه لوبډلو د ټیسټ لوبو لړۍ تر سره کړې و چې لومړی زیمبابوې او دویمه بیا افغانستان وګټله. دا درې شل اوریزه لوبې د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ کلب غالي کې تر سره کیږي. افغانستان دوه ورځې وړاندې د لوبو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ورما ورځې پکې 15 نور لوبغاړي هم ورزیات کړل چې شمېر یې شلو ته لوړ شو. افغانستان او زیمبابوې په 2019 میلادي کال کې دوه نړیوالې شل اوریزې لوبې هم ترسره کړې وې چې په لوبه کې افغانستان د 28 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه او په بله لوبه کې زیمبابوې د 2 وکټو په توپیر لوبه ګټلې وه.
په روانه خبرونه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه هم لرو.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو ک په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله د چټول روغ جوړ یو خاصه پسرلې ولري یو یو بوټه هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علی السلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علی السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و. یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغه خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته چې دوی لاړ شي، د دې په ځای خاله چې بل کاروبار وکړي او یو څه کور تر وګټي. ستاسو په نظر څومره د دې اړتیا شته چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغه یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم، د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږه ولاو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر زینو کې جوړ کی، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د 14 ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګ وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخ کې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدار رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدار رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره ترې باید ورکی او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازن معرفت لپاره متوازن عالی تحصیلات بدون د تعویز نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بینجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګان نه لګي پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګان تر دولسمه ایسته بار نه پریدي، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت وکي. یعنی دلته خلک هم ځنې مکلفیتونه لري، البته بهترین پانتون شته او البته مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا به دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده، بلې یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمينه برابرې چې پانتون تلشي خو لور ته زمينه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډېر لوی دوه خندونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په باز ځایونو کې موانی مکتب ده.
د خو زده کړو د زمينې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کوم برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یو اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وي چې دا د مورته قانون جوړ کړي. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسه تعلیمي مؤسسه جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید به تعلیم پریدي، نه خپل زوی پریدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه ده. په یو وزر اولتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټرې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي
یو خزه به ورشي قضا تخپل مشکل به حل کی. همدسه د دغه نه شروع وک په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې ک یو خزه موجود وي نو یو خزه به په اسانۍ سره حل تور شي خپل ستونزې به حل کی. مگر که دسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته نارینه ته خزانه ځای غمري، نو دې لپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی او علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپل اول خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتل. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه منیسی، پرېږدي چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس به ټکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې ومنه. په کابل کې د شهید استاد رباني د خوونې او روزنې پانتون څو وخت رامنځته شو؟
د کابل خوونې او روزنې پانتون هغه کومه سابقه تقریبا منګه 1303 وختم کال کې د اکاډمي تربی معلم په نوم باندې په چوکاټ معرف کې تربی معلم درلودله.
یاد پانتون په کوم شمیر خونکي ماسرین او پانجلري
منګه فعلاً په تعلیم تربیه پانتون کې 302 استاد لرو. نو فعلاً منګه په دغه ویش لشتو کې 9000 ماسرین لرو.
د ماحول پاک لای څه فکر کوي؟
د ماحول خصوصاً د شینوالي لنګانا، د باسازی لنګانا د زه بهترینه ګڼم.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د خوونې او روزنې د پهانتون تاریخ ته تمکیګو، بیا ارزښت چیرو د استادانو او محصلینو خبري هم درته وړاندې کوو. ملتي هم وکړئ. قدر من اوتونکو، د کابل خوونی او روزنه پانتون د هیواد په کچه د خونکو د روزنه یو بارزښته بنسټ دی چې د خوونی او روزنه د مؤسساتو د خونکو د روزنه بنسټونو او د پوهنې د ثانوي دورو لپاره د خونکو د روزنه په مخه جوړ شوی دی. دغه پانتون د بنسټ ډبره په 1303 وختم مریض کال کې د خونکو د روزنه اکاډمي په نوم او د مسلکی خونکو د روزنې په مخه کې هودل شو چې د 12 ټولګي فارغین د 14 پاس په کچه روزل. دغه مهال درې د ژبو او ادبیاتو، طبي علوم او اجتماعي علوم پانځي چې د خونکو په روزنه کې بنسټیز رول لري درلودل. د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ له 1303 نه تر 1308 پورې د لیسانس پروګرامونو ترڅنګ د ماستری پروګرام هم پیل کړ. روسته د دغه انسټیټیوټ د رهبرۍ او استادانو په ځانګړو هلو ځلو دغه اکاډمیک بنسټ په 1301 کال د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ څخه د کابل خوونی او روزنې پوهنتون ته ارتقا وکړه. بل اخر په کال 1991 کې نوم د استاد رباني د خوونی او روزنې پوهنتون وټاکل شو. نور معلومات د یاد پوهنتون له علمي معاون جمشید خان رشیدی څخه اورو.
کله چې خوونی او روزنې پوهنتون ته هغه څوک چې غواړي دلته تعلیم وکړي، نو د دې حتمان ضرورت لري چې باید ټولنه کې کار وکړي. دا غی کار په لحاظ باندې او زمنند کله چې دلته ډیپلومونه د لسانس په ساوی اخلي غواړي لار شي ماسره ته، نو ضرورت چې دی نوم باید تعلیم تربیهی او اصلي هدف او اصلي موخه او زمونږ هغه کومه دیدګاه چې ده هغه فقط د دارالمعلمین دوپاره پانتونونو دوپاره او د افغانستان بیلابیل مکتبه دوپاره مونږه استادان مسلکی تربیه کوو. خونی او روزنې په هانتون فعلا یو معتبر پانتون دی چې خپل هغه اعتبار دهی هم غسته ده. د کانکور د لار نه د نه ډپارټمنټونو کې او دوه دیرش شته چې ویش لشته دي فارغ دي دي د کانکور د لار نه دغه د ازموینو ملي اداره چې د لار نه ورته محصلین معرفي کیږي او په ډېر لوړ کیفیت باندې اوس تقریبا 15 برنامه د ماسترۍ لري او شپږ برنامه نورې تای مراحل لاندې دي چې خدای کول بورد او د عالی شورا نشه د خیر تیر شول نو موږ عملاً بشپاک برنامه نورې ما پایل کو.
د خوونی او روزنې په پانتون کې 302 استادان چې زده کړې د ماستر او ډاکټر تر کچې دي، 9000 محصلینو ته چې 2% انجونی دي درس ورکوي. دا چې د خوونی او روزنې په پانتون کې څو پانځي دي په مرکه کې له ښاغلی رشیدی څخه اورو.
ادبیات پانځي دي، علوم طبی پانځي دي، علوم اجتماعي پانځي دي، تعلیمات اختصاصي اسپیشل اچکیشن دي، بدني روزنه ده او کمپیوټر ساينس پانځي دي، تربیتی علوم پانځي دي او زمون کې د روانشناسي او موږ خپل هم 15 برنامه د ماسترۍ لرو چې یو برنامه د تیسول د انګلیسي، یو برنامه د تعلیم تربیه ده، یو برنامه د رهبریت ده، یو برنامه د پښتو ده او بل برنامه هم د دری ده. دا 15 برنامه زموږ عملاً ماستری جریان لري.
د خوونی روزنې پانتون دغه ماسترینو لپاره چې ولایت څخه راځي د اوسیدلو ځای لري.
متاسفانه د لیلی ستونزه تنه زموږ پانتون کې نه، په اکثره پانتونونو کې یو ستونزه ده. موږ خپل مشخص په همدغه تعمیر کې چی دا اوس تاسو واستي په دې کې موږ لیلی نه لرو. وناسی لیلی زمونږه ما کابل پانتون سره ده چې د کابل پانتون کې دا د ذکر لیلیم چې ډیره کمه فیصدی زمونږه پکې نیول هغه په تخنیک
ده. نور د سیتسستا چې هغه سہولت را منځته کی
فزن ډیره کافټریا ورته لرو، خو کتابتون لرو، ماسلین ته خدي والیبال، د فوټبال، د باسکټبال آزاد میدانونه، د فوټبال د پاره د خزینه او د نارینه د پاره مونږه بیل بیل لرو. ځکه یوازینی پانتون ده چې په ټول افغانستان کې د تربیت بدنی او د بدنی روزنې مشخصه پانځه لري او استادان اکثره مونږه د بیرونه ډاکټری لري، ماستری لري، یعنی مسلکی دي.
څو ټایم عدالته ماسلین راځي درس وایي
په تعلیم تربیه پانتون کې؟ درې ټایم درس دي. یو ټایم هغه کسان دي چې د کانکور د لار نه راځي او معمولا د سار نه وظیفه نه لري، د تر 12 بجو پورې دي درس وایي. بیا هغه استادان چې مونږ ارتقا ظرفیت کوي، یعنی تربیه معلم کم 14 پاسان چې دي، دغه د مسؤلیت تقریبا مونږ لرو. غواړو چې هغه د لسانس شینو د یوې نه تر څلور پورې هغه د راځي، د مخکې د وخت نه ځخ خپل وظیفې ته او بعد هغه نه د ارتقا ظرفیت لپاره راځي تعلیم تربیه کې خپل درس په منظم ډول باندې لولي. او دریم ټایم زمونږ شابانه دي. په شابانه کې یو د لسانس برخه ده او یو زمونږ هغه 15 ماستریان دي چې مخکې ماته استیاد وکړله. 15 ماستریان هم زمونږ تقریبا پانتون د سار اتونه شروع کیږي د مخام تر وو بجو پورې د عمل دي.
له دارالمعلمین څخه هم دلته ماسلین راځي، بیا امتحان ورکي او جذبيږي. په غاکل معلومات راکوي دوی باید څو نمرې پوره کا او څنګه کولای شي چې له 14 نو وروسته خپل درس دلته ادامه ورکړي.
اکثر ته هم دغه سون زده هغه معلمین چې برحال دي په مکاتب کې، کاغه په خصوصي کې یا په دولتي کې، منګا غیو ته فورم ورکاو ځانګړي اختصاصي امتحان ترې اخلو. یعنی په دغه عمومي کانکور کې منګا غیو نه غړاو، هغه نه منګا اختصاصي بیل امتحان اخلو. په نوم د امتحان 14 پاسای دارالمعلمین دوه کال چلته لوستي دي، یعنی کریډونه چلته لوستي، باقي کریډونه منګا دلته ورکاو، دوه کال دلته درس وي، دوه کال ورسته د لسانس کیږي. او بعد دغه نه کولای شي لکه نور استادان غوندې د ماستری فورمونه واخلي کولای شي ماستری موکي
لکه څنګه چې د ژوند هر برخه له ځان سره خوږی او ترخی خاطرې لري همداسې اکاډمیک ژوند هم لډیر او زیات او هسکو او ژور سره مخ دی. استاد پوهنوال الکوزای تایپ وای چې د هوونې او روزنې په هانتونې ژوند نوې رنگ ورکړ، خو د ترخو ورځو شاید هم وو.
دلته د جنگ وو چې دغه پانتون د دې سر نه واخله زموږ یو سر کې کور ده. دلته ټولې سمڅې وي، په دې سمڅو کې به خلک تل داوانه که څوک تلل دې غره نه ویشتل او خانه د خوشحال خان نه ویشتل. لومړی ځل چې موږ دلته راغلو دا پانتون چې تاسو داسې ګورئ دا داسې نه وو، دا یو نظامي مرکز وو د مجاهدینو وخت کې.
څه وخت بیا بیرته دا په یو اکاډمیک ساحه باندې بدل سر؟
دا بیا کله چې دا د کرزي حکومت راغی په 1900 کال کې راغی او دغه زمنګ انسټیټیوټ پیداګوژي کابل شاه شمشیرانه دلته را انتقال شي او په 1900 کال کې که 2000 کال کې دا د دغه انسټیټیوټ نه ارتقا وکړله پانتون ته. په دې وخت کې بیا دغه پانتون ټول پاک شه سوتره شه ډېر پانځي پکې جوړ شو. لغه وخت کې دا پانځي نه ول او اوس داسې یو حالت رسېدلی ده چې په افغانستان کې یو معیاري پانتون ده. تاسو وینئ چې دا یو مهم پانتون خو په دې ده چې موږ معلم تربیه کوو، استاد تربیه کوو او معلم هغه څوک ده چې ټوله دنیا بیا هغه تربیه کوي.
استاد راستو دې ته چې تاسو خپل د ښوونې او روزنې په پانتون کې هغه څه ډېر زیات خوښ دي؟
د ښوونې روزنې پانتون کې خو زه نوې چې راغلم دلته مقرر شوم، زما هغه د ژوند خطو سیر دم دغه ځای نه شروع شو. زه د استادې مسلک ته وغورځېدلم او اوس د پوهنوالۍ رتبې ته را رسېدلی یم. ما ته یو ډېر ښایسته ژوند را کړی د دې پانتون. ما تقریبا 22 کاله کېږي چې زه دلته استاد یم او 22 کاله کېږي چې دا د ستاسو غوندې ځوانان موږ د دې ځای نه فارغوو. د دغو محصلینو هغه مینه، د دغو محصلینو هغه محبت ما ډېر خوښیږي، ډېر خوشحاله. زما اوس ډېر شاګردان دي چې حتی وزارت کې اوس وزیران دي، والیان دي، رئیسان دي، جنرالان دي، د همدغه پانتون نه چې فارغ شوي دي. دا ما ډېر خوشحاله کوي، دا ما ته ډېر خوند راکوي. تقریبا 30 شاګردان اوس په پانتونو کې استادان دي. د دې نه غټه خوشحاله خاطره نشته، دا بهترینه خاطره ده مونږ ته.
ډېر زیات مننه استاد.
ډېره مننه کور مدان، تاسو دې تل په عزت او خوشحاله.
شنه فضا، لوړې ونې، د مرغان خوږې نغمې، هغه څه دي چې ذهن ته آرامي وربخي او ښې زده کړې ته زمینه برابروي. د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو برخې د ماسترۍ محصل فیصل وایي چې د ښوونې او روزنې پوهنتون له همداسې ښکلي ماحول څخه برخمن دی.
دا ماحول خصوصا د شینوالي له نګانه او د تحصیل له نګانه، د باسازي له نګانه دا زه بهترینه ګڼم. د مرغانو یا د پرندګانو شخصا معلومداره داسې ډېر ښه لګېږي او بل د حافظې لپاره، د مغز لپاره یو آرامش ورکوي.
دا چې د ښوونې او روزنې پوهنتون په څو جریبه ځمکه کې جوړ دی، په کوم شمیر ونې لري او د پاکولو او ساتلو چارې څه ډول مخکې ځي، په یاد پوهنتون کې مو له یو باغوان څخه په مرکه کې پوښتلي. ورته غوږ شئ.
نوم سلطان محمد.
ښه، له څومره وخت را په دې خوا دلته د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې باغوان یست؟
10 کاله کېږي.
اکثره ته وکړه چې دغه ونې، شنه چمنونه څه رقم ساتئ چې ښایسته دي؟
مضاف نفر لري چې خشابه کېږي، دا بوټي د باغچان ټولول کېږي. په هفته کې یو وار دوه وار اوبه کوي.
دومره لوی باغ ته رسېدی سي؟
هو هو، ساګون ډېر دي، پک به ساګون دي عمیق.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون یا د استاد شهید رباني د پوهنتون د دې انګړ پاک لاره ته وایه چې څومره ځای به یې ده؟
دا شپېته جریبه به یې.
تخمینی
و
په دې شپېته جریبه کې څومره ونې دي؟
ونه خو ډېر دي.
مثلا تقریبا را توه؟
تقریبا 15 زره ونې به وي.
15 زره ونې؟
او دغه هغه سره د مرسال سره پنځه زره شو ډېر وي.
وو موږ خو دلته بې ثمره ونې ګورو، کنه د میوې ونې مسته؟
نه، نشته. ده
دوره ته څه وایي دلته پانتون کې؟ سیدي
دا ونې ته ناجو.
ناجو څه وخت دا پانتون ساحه پاکوي؟ مثلا سهار، غرمه، مازدیګر؟
سهاري پاکوي، تمام ورځ پاکوي. فکر روان ده
پانتون کې د کار کول خوښيږي او که مجبوریت ده باید ډوډۍ پیدا کړي؟
نه، هم مجبوریت هم کار کوم، هم میخوام خوښیم کار کوم.
خوشحاله کار سره؟
او کار سره خوشحاله.
یعنی بیکار به تو کسی؟
نه، بیکار سوکسی بکی.
درن دوستانو په دې لا چې ټول زینه په تیر بیا په انتونه له پوره پوره اسانتیا وس خبر خمن شي ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.